نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. نن بإن شاء الله من سورة الأعراف شروكو دا أوليني آيات نواخلا دا پنزشتم آيات پوري. أولا بمونغ لفسي ترجمة كو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. دا حروف مقطعات. كتاب دا كتاب. أنزل نازل كريشوه دي. إليك طرف تستان. فلا پس نا یکن دیوی فی صدری کا ستا پسینه کی حرجن ستنگی منهو ددینا لیتن زیرا زکا چی تو اوی روی بهی سردده و ذکرا او نصیحت ده للمؤمنین دا مؤمنانو دا پارا اتبعو اتبا کوی ما دا غی چی انزل نازل کری شوی ده الیکم ستا طرفتا من ربكم ستا درب دا طرفنا ولا او ما تتبعو تو اتباكوا من دونه دا دين علاوة اولياء دا نور معبودانو قليلا ما ديركم تذكرون تاسو نصيحت قبلوي وكم او سمرة من قرية لكلنا اهلكناها هلاك رمونهغي فجاءها پس راغی پا هغوی بأسونا عذاب زمونگ بیاتن دشپی او یا هم هغوی قائلون او دوو پا بریکت کیولی که دا غرمی فما نونا کانا و دعواهم فریاد دا هغوی اذ چکلا جاءهم راغی پا هغوی بأسونا عذاب زمونگ إلا مگر أن داچی قالو هغوی اویل إنا بشک مونگ كنا ومونگ ظالمين ظالمان فلنسألن نو البتا مونگ بزرور سوال کوو الذين دهاغ خلقنا ارسلا چلے گلی شویو پا بریکت کیو لکے رسولان إليهم هغوی طرفتا وَلَنَسْأَلَنَّ او البته مونږ به ضرور سوال کوو المرسلین د رسولانونه فَلَنَقُصَّنَّ پس البته مونږ به ضرور بیان کړو علیهم هغوی ته بعلم سره د علم وما او نه کنا ومونږ غائبین غائب والوزن او وزن يومئذ فها غورز الحق حق دي فمن ندچاچي ثقلت درنيشي موازينه تلي دهغو فأولئك پس دغ خلق دي هم هغي المفلحون چي كاميابي مندو والدي ومن او دچاچي خفت سپكشي موازينه تلي دهغو فأولئك پس دا خلق دي چي الذين هغي خسيرو فنقصان كي واچول انفسهم خپل نفسنا بما پوجه داغي چي كانوا وهغي بآياتنا سرزمون دا آياتنو يظلمون هغي ظلم كوو ولقد او البته بشكا مكناهم مون زيدر كو تاسولا في الأرض فزمكا وجعلنا أو جور كرومونغ لكم ستاسو دا پارا فيها پهغيكي معايش سامان د ژوند. قلیلا ما ډیر لږ، تشکرون تاسو شکر ادا کوئ. ولقد او البته بشکا، خلقناکم پیدا کړی مونږ تاسو، ثم بیا صورناکم صورت جوړ کړو مونږ ستاسو، ثم بیا قلنا ویل مونږ للملائکتی فرشتو ته چې اسجدو سجده وکړئ، لآدم آدم ته فسجدو نو هغوی سجده وکړه، الا سوای ابلیس د ابلیس نه، لم نه یکن و هغه من الساجدین د سجده کول والونه. قال او فرمایل په بریکټ کې ولیکئ، الله ما سو منعک من کړې تو الله چینا تسجد تا سجده وکړه، اذ چکلا امرتک حکم در کړی و ما تعالی. قال هغه وویل، انا زو خیر بهتر یم من ددونه، خلقتنی پیدا کړی یم تازو من الناری دورنه، و خلقته او پیدا کړی دی تا هغه من تین لخټینا. قال او فرمایل په بریکټ کې ولیکه، الله فهبط پس کوزشه منها د دې ځاینه، فما پس نشته یکونو د لکه ستا په بریکټ کې ولیکئ، سحق ان چې تتکبره تو تکبر وکړئ، فیها په دې کې فخرج پس اوزه، انک بشکه تو یې من الصاغرین د خوارشوونه. قال هغه وی، انظرنی مهلت راکړه مالا، الى یومی د هاغه ورځې پورې، یبعثون په بریکټ کې ولیکئ چې کله هغوی راپاسولې کیږي. قال او فرمایل په بریکټ کې ولیکئ، الله انک بشک تو من المنظرین د مهلت ورکړې شوي والو نشوي. قال هغه وویل، فبما پس په وجه د هغې چې اغویتنی گمراه کړم تازو، لأقعدن البته زه به ضرور کینم، لهم د هغوی صراطک په لاره المستقیم نیغ کی، ثم بیا لآتینهم البته زه به ضرور رازم هغوی له، من بین ایدیهم د هغوی د مخینه، و من خلفهم او د هغوی د شانه، وعن ایمانهم او د هغوی د ښي طرفنه، وعن شمائلهم او د هغوی د ګس طرفنه، ولا او نبا تجدو تو بیا مومې اکثرهم اکثر د هغوی نه شاکرین شکرګزار. قال او فرمایل، الله اخرج اوزا منها د دې ځاینه، مذؤوما ذلیل شوي، مدحوره رټلې شوې، لمن البته چې څوک، تبعک اتباع کویستا، منهم له هغوینا، لأملأن البته زه به ضرور ډک کړم، جهنم جهنم منکم ستاسو اجمعین د ټولونه. ويا آدم أو اي آدم اسكن اوسا أنت تو وزوجك أو خزستا الجنة بجنتك، فكولا پس دوانا خوري، من حيث دا كم زينة چي شي توما تاس دوانا غواري، ولا أو ما تقربا تاس دوانا نزده ورزي، هذه الشجرة دي انيلا، فتكون غنيشي بدوانا من الظالمين د ظالمانونا، فوسوس پس وسوس واچونا لهما د دوانو تا الشيطان شيطان، ليبوديا زکه چې هغه ښکار کړی، لهما د دوانو تا ما وريا سچ پټ شوی وو، عنهما د دې دوانو نا، من سوءاتهما شرمګا د دوانو. وقال او اویل په بریکټ کې ولیکئ، شیطان ما نئی نها کما من کړی تاسو دواړه، رب کما ستاسو رب، عن هذه الشجرتی د دې ونې نه، الا مگر ان دا چې تکونا تاسو دواړه بشئ ملکینی دو فرشته، او یا تکونا
تاسو دوانا بشي من الخالدين هميشه او سيدو والا وقاسمهما او هاغو قسم خورو دوانو تا اني بشک زو لكما ستاسو د دوانو د پارا لمن الناصحين البتز ستاسو د خيرخواهانو نيم فدلهما پس هاغو ان خلو الدوانا بغرور سرد دوكي فلما بیا چی کلا ذاقا دوانو اوسا کلا الشجرتا هاغوانا بدت نخکارشو لهما هغوی دوانو تا سوآتوهما شرمگاهونا دا هغوی دوانو و طافقا او هغوی دوانا شروع کرل یصفانی او هغوی دوانو ان خلوالی علیهما پخپل زانونو باندی من ورقی دا پانونا الجنه دا جنت و ناداهما او آواز ورکرو هغوی دوانو لا ربهما دا هغوی رب الم ولی نوی انحکوما ما من کڑی تاسو دوانا عن تلکوما الشجرتا دا دی ونینا و اقل او ما ویلیو لکوما تاسو دوانو تا ان بشکا الشیطان شیطان لکوما ستاسو دوانو عدوون دشمند مبین خپخکارا قالا هغوی دوانو وی ربنا ایز مونگ ربا ظلمنا ظلم اکرو مونگ انفسنا پخپل زانونو و این او کچری لم نا تغفر لنا تا او بخلو مونگ و ترحمنا او پا بریکت کیو لکی نا تا رحم اکرو پا مونگ لنکونن البته ضرور بشو مونگ من الخاسرین دا نقصان اچتول والونا قالا او فرمایل بریکٹ کیو لکھے اللہ اهبطوا کس شئی بعدکم باز استاسو لبعد دا بازو عدوف دشمنان دی ولکم اوستاسو دا پارا فی الارضی پزمکا کی مستقر زید او سیدو دے ومتاع او سفیدہ خستلی الہین دا یو وقت پوری قولا او فرمایل فیها پدی کی با تحیونا تاسو جون تیروی و فیها او پدی کی با تموتونا تاسو مری و منها او دا دین با تخرجون تاسو راویستلی کی گئی. الحمدللہ دا دیزی پوری زمونگ ننانی ترجمه دا. او اس پا انشاءاللہ مونگ دا سورت الاعراف دا آیا نمبر ون نواخلا دا 25 پوری تفسیر کوو. یعنی دا ولنی آیت نواخلا دا 15 آیت پوری. الحمدللہ دا اللہ تعالی دا توفیق سرا نن مونگ سورة الاعراف شروع کوو. دا مکی سورت دے او دا مکی دور پا آخر کی نازل شوے دے چی کل مخالفت انتہا ترسے درے وو. دا دے سورت مضمونونا دا سورة الانعام سرا دا کافی حد پوری ملاوی گی زکا چی هغا هم مکی سورت وو او دا هم مکی سورت دے او دا دا طولونا اگد مکی سورت دے. او لکه څنګه چې مونږ مخکې خبره کړې وه چې مکی سورتونه هغه دي چې هغه د هجرت نه مخکې نازل شوي وي او مدني سورتونه هغه دي چې د هجرت نه پس نازل شوي دي هر ځای چې نازل شوي دي. او لکه څنګه انداز چې د مکی سورتونو دی نو هغه انداز او هغه سټایل د دې سورت هم دی او خاص طور په دې سورت کې په رسالت باندې خبره شوې ده. په دې کې د حق او باطل کشمکش په نظر راځي. د دې نوم اعراف د آیت نمبر 48 نه اخستل شوی دی ځکه چې په دې کې د اعراف ذکر دی. اعراف لفظ چې دی نو دا د عین را او فا نه دی دا یې روټ ورډ دی. د دې مطلب دی اوچتوالی او معروف هم د دې مطلب دی. معروف وایي مشهور ته چې خلک یې پیژني او دا د جنت او جهنم په منځ کې چې کوم سرحد دی نو د هغې نوم دی. اوس ګورو مونږ سورة الاعراف چې دا مونږ له څه پیغام راکوي. ډېر زیات ښکلی سورت دی او د الله تعالی نه مو دعا ده چې الله تعالی دې مونږ له د دې نه د فایدې اوچتولو توفیق راکړي. آمین یا رب العالمین. لکه ما چې تاسو ته ویلي وو د تذکیر بایام الله په باره کې تذکیر بایام الله وایي د الله د ورځو سره یادګیرنه لکه څنګه چې تیر قومونه راغلي دي او د هغوی چې کوم حالات وو یا واقعات په هغوی باندې راغلي وو، په هغوی چې کومه تباهي او بربادي راغلي وه، او د هغه قومونو چې کوم انجام وو، نو هغه به تاسو ته په دې صورت کې بیان شي. او لکه ما چې درته ووایم چې د حق او باطل کشمکش دی په دې صورت کې، ابلیس او آدم علیه السلام تسل چلیږي په دې کې. نو اوس دا ښکلې صورت مونږ ګورو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد. دا حروف مقطعات دي. مقطعات وایي کټ شوي حروف ته، یعنی دا یو یو حرف جدا ویلی شي. په دې کې څلور حروف دي، الف لام میم او صاد. دا څلور حروف والا مقطعات حروف دي. څلور حروف والا مقطعات صرف دوه ځله په قرآن مجید کې راغلي دي. یو دا سورت دی، یعنی سورت الاعراف، او یو دی سورت رعد. هغه هم د الف لام میم او را سره شروع کیږي. اوله مونږ درې حروف والا حروف مقطعات وې په سورت البقره او په سورت آل عمران کې. د حروف مقطعات په معنی باندې د الله تعالی نه سیوا نور څوک نه پوهیږي. مونږ په سورت آل عمران کې ویلي وو چې د کومو خلکو په زړونو کې کوږوالی وي، نو هغوی په متشابهات ورپسې شي، په مشتبه خبر ورپسې شي، او په هغې کې کوږوالی لټوي. لیکن چې څوک راسخون فی العلم وي، نو هغوی وایي چې یقولون آمنا به کل من عند ربنا. هغوی وایي چې مونږ ایمان راوړو او دا هر څه د الله تعالی د طرف نه دي، که مونږ ته د هغې پته وي او که نه وي پته. نو د دې معنا یو راز دی، او د هغې الله تعالی ته بهتره پته ده. مونږ له د هغې د راکنلو کوشش نه دي کول په کار، ځکه چې مونږ صرف قیاس کولی شو، اندازې لګولی شو، لیکن د دې په حقیقت باندې څوک نشي رسېدی، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې معنا نه ده خیالي. نو مونږ ته به څنګه پته لګي؟ یوه خبره کیدی شي چې عربیانو ته به خپل ځان ډیر اهل زبان والا ښکارېدل، او فصیح و بلیغ به ورته خپل ځانونه ښکارېدو. نو هغوی له چیلنج ورکړی شوی وو چې ګورئ، قرآن د دې حروف نه جوړ دی، تاسو ته خپل ځانونه ډیر سوخ کاری، نو دغه شان یو آیات راوړی، داسې یو کتاب راوړی او وښیئ. او دا چیلنج ډیر ځله په قرآن کې راغلی دی. نو تاسو دې خبرې ته غور وکړئ چې کله هم حروف فی مقطعات راشي، نو د هغې نه پس د قرآن سو خبره وي. نو علما وایي چې شاید دا وجه ده چې اهل عرب چیلنج شوي وو او بیا د قرآن فضیلت بیان شي. دا څه دی؟ کتاب انزل الیک. دا یو کتاب دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته نازل شوی دی، او دا د الله تعالی د طرف نه دی. کتاب وایي لیکلې شوی سیستا. لا تکن فی صدرک حرج منه. نو ندی وی سو حرج ستا په سینه کې د دینه، ستا په سینه کې ستنګینه د پکار. سو مطلب دی چې ستا په زړه کې تنګینه د پکار. د ټولو نه مخکې دا چې دا یو کتاب دی، او دا د الله تعالی د طرف نه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی. یعنی عربیانو به وی چې دا کلام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی، دا هغه د سوزینه ازده کړی دی. نو او فرمایلی شو چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته نازل شوی دی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ویلی شوی دی چې ستا په سینه کې د دې په وجه سو حرج سو تنګي نه دی راتلل پکار. داسې ولې ویلی شو؟ نو د دې د احکاماتو سره تنګي نه راتله د هغو په زړو کې. لیکن تاسو په خپله سوچ وکړئ چې د مکې دور اخیری وخت دی، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ډېرې مودې راسي هغوی له دعوت ورکوي، لیکن څومره خلک مسلمانان شوی وو؟ پته ده تاسو ته چې په مکې دور کې څومره خلک مسلمانان شوی وو؟ د دیارلس کالو راسی د مهنتونو سره یو نیم سل کسان یا د دین لږ سیوا، بس صرف دومره لږ خلک مسلمانان شوی وو. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سمره غټ مهنت کړی وو، ځان یې سم مړ کړی وو د ډیرو کوششونو سره او ډیر د خیرخواهۍ سره، د زړه د اخلاص یې هغوی له دعوتونه ورکړي وو او د هغې باوجود داسې حال وو. او هغو ته دا هم پته ده چې د دې خلکو انجام به څه وي، چې دوی ولې نه پوهیږي، نو د هغو په زړه باندې به څه تیر شوي وي، تنګ شوی به نه وي. او دا خبره څومره میندې چې دلته ناستې دي، نو هغوی دا خبره محسوسولی شي چې کله تاسو خپل بچی پوهه کوي او هغه نه پوهیږي، خبره نه مني، نو ستاسو د زړه بیا څه حالت وي، د بنده بیا څه حالت وي، بنده خفه وي، پریشانه وي چې اخر دوی ولې په دې خبره نه پوهیږي. زه خو په پوهه کولو باندې ستړی شم. نو د دې مطلب دا نه دی چې د پیغام رسولو نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم تنګ شوی وو، لیکن تنګي هغه وخت وي چې د بنده سره ډیر غم او فکر وي چې د دې سره به څه کیږي. او په سورۃ الکهف کې راځي په آیت نمبر 6 کې، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. الله تعالى نبي كريم صلى الله عليه وسلم تفرمائي شئ نبي تبخ پلزان حلاك کري دا دي پا ايمان نراورو باندي، تو ولی خپلزان دا دي پا غم کی داسي حلاكوه. نو نبي كريم صلى الله عليه وسلم با داسي غمونا کول، زرو با تنگ شو، په زړه به یې ډېر غمونه تېرېدو. او دا سراسر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفقت دی او د هغو محبت دی، یعنی د دوی د پاره چې په زړه کې د خیرخواهۍ کوم جذبات وو، نو د هغې په وجبه د هغو دا حال وو. او دویمه خبره دا هم کیدی شي چې زه به دوی له دعوت ورکومه او دوی به بیا نه مني، دوی به بیا سوایی، نو د هغې سره به د هغو په زړه کې تنګي راتله. لتنذر به وذكرى للمؤمنين، دا کتاب نازل شوی دی د دې لپاره چې تو د دې په ذریعه خلکو له خبرداري ورکړې، هغوی وویروي. د انذار معنی ویرول نه وی صرف، بلکې د دې معنی دا څوک خبردارول د ډېر مشقت او محبت سره، د خیرخواهۍ سره، لکه یو ړوند کس روان دی او مخکې کنده را روانه ده، نو تاسو هغو ته ډېر د خیرخواهۍ سره وایئ چې مخکې مه ځه، ځکه چې هغه طرف ته خطره ده. هغو ته د مخکې نه ووایئ او هغه پوهه کړئ، نو دې ته انذار وایي. تاسو هغه صرف ویروئ نه، چې مخکې کنده را روانه ده، نو انذار په اصل کې خبرداری ته وایي چې احتیاط کوه، ګنې اوبه غورځېږي، ته به په یو خطره کې اونخلې، مخکې د هلاکېدو خطره ده. دا د انبیا کار وو چې هغوی به انذار کوو. او هغه خلکو چې څوک به په غلطه لاره باندې روان وو یا کفر به یې کوو، او چې څوک په شرک نښتی وو، د شفقت او محبت سره به یې هغوی له خبرداري ورکوو چې د دې انجام صحیح نه دی. وذکرا للمؤمنین، او د مؤمنانو لپاره دا کتاب څه دی؟ نصیحت دی. او ذکر څنګه نصیحت وی؟ هغه نصیحت چې بار بار کیږي، چې څوک ایمان والدی نو د هغوی په دې ایمان دی، لیکن هغوی په دنیا کې داسې مصروفه شي چې په عمل کې کمی راشي او ګناهونه سیوا شي، ایمانی وی خو په عمل کې کمی راشي، نو دا قرآن د هغوی دپاره څه دی؟ نصیحت دی. لکه الحمدلله مونږ ایمان والیو، او دا قرآن زمونږ دپاره ذکر دی، دا بار بار مونږ ته نصیحت کوي، ځکه چې انسان د نسیان نه دی، دا هغو سره هیر دی. کو دا قرآن بنده بېشماره ځله ووایي، لیکن هر ځل بنده په دې په مختلفه طریقه سره پوه شي، نو قرآن یو معجزه ده. او دا خبره هم د پدې کې چې څوک یې په اول ځل وایي، نو دا سرسری ویل وي، په دویم ځل پرې بنده لږ شان پوه شي، او په دریم ځل پرې هغه نور په ژوره کې لاړ شي، نو هر ځل بنده له نوی پیغام ورکوي او بنده وایي چې اوهو، د دې خبرې خو ماته ضرورت وو. نو دا قرآن داسې نه دی چې بنده یو ځل ووایي او بیا بنده په قلاره کښېني چې بس ما خو یو ځل ویلی دی او دا پوره ده زما دپاره. نو داسې دنیاوي تعلیم نه دی
چې بنده اف اے وکړي او یا بی اے وکړي او بیا دا خبره وکړي چې دومره علم پوره دی زما دپاره چې ډیګري را سره د ثبوت دپاره چې ما سبق ویلی دی. نو دا قرآن داسې نه دی، دا نه ډیګري ده او نه سرټیفیکیټ دی، دا ذکر دی، یادګیرنه ده، نصیحت دی. نو ولې مونږ ته د یادګیرنې ضرورت وي او که نه؟ نو ځکه خو کله مونږ ځان ته الارم لګوو، کله ځان ته سټیکی نوټ لګوو چې څه خبره یا اپوینټمنټ رانه هیر نشي، ځکه چې زمونږ نه خبرې ډېرې هیریږي. او قرآن طرف ته خو هسې هم شیطان څوک نه پرېږدي، په دې لاره کې خو شیطان په بنده ډېر ورپسې دی. نو دا به څنګه نه هیریږي د بنده نه؟ دا ذکر دی د مؤمنانو دپاره، نو د دې یو ځل ویل پوره نه دي، دا ذکر دی. دا وایي او دا دعا کوي چې یا الله ما د دې قرآن سره د آخري وخته پورې کنیکټ وساتې، چې دا زما د قبر ملګری جوړ شي، په حشر کې هم زما سره وي. دا پرېښودل نه دی په کار، دا په مضبوطۍ سره ونیسئ، ځکه چې دا د الله سبحانه وتعالی رسۍ ده. نو مونږ ټولو ته د یادګیرنې او نصیحت ضرورت دی، او دا قرآن دی د دې دپاره. او واقعي دا چې مونږ په کومه طریقه باندې پوهه کوي، نو هغه شان پوهه کول هیڅ څوک هم نشي کولی. اتبعو، اتباع وکړئ، پیروي وکړئ. اتباع څه ته وایي؟ په نقش قدم باندې تلل، د چا په قدمونو باندې قدم ایښودل او تلل، دې ته وایي اتباع. یعنی یو کس چې څنګه ځي د هغو په شان تلل، دې ته اتباع کول وایي. اتبعو، نو دا جمع لفظ دی چې تاسو اتباع کوئ د سو؟ ما انزل الیکم من ربکم، چې سو نازل کړی شوی دی ستاسو طرف ته، ستاسو د رب د طرف نه، په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې چې څه هم الله تعالی نازل کړی دی، کو هغه قرآن دی او کو هغه حدیث دی. قرآن ته وحی متلو وایي چې دا غیر تلاوت کیږي، او حدیث وحی غیر متلو دی، د دې تلاوت نه کیږي، لیکن دا هم د الله تعالی د طرف نه دی. د دې مطلب دی چې دا د الله تعالی حکم دی چې قرآن دی فالو شي او حدیث دی فالو شي. او بیا هم خلک سوال کوي چې ولې قرآن ویل او د دې زده کول فرض دی؟ الله تعالی تاسو ته د قرآن په ذریعه څه خبره کړې ده؟ دا د الله تعالی کلام دی، هغه زموږ له ټولو سره د دې په ذریعه کلام کوي، خبرې کوي، چې ستاسو سره خبرې کوي. او بیا تاسو وایئ چې ولې دا زده کول فرض دی؟ نو دا څومره د بې وقوفۍ سوال دی. ستاسو رب ستاسو سره کلام کول غواړي، ګورئ هغو تاسو پیدا کړی، هغه ستاسو پرورش کوي، د نعمتونو بارانونه در باندې کړی دي، هغه ستاسو سره خبرې کول غواړي، او تاسو وایئ چې دا فرض دی؟ دا زمون په عقل باندې سوشو، دا د الله تعالی کلام دی، ستاسو د رب کلام دی. دا د دې پوهې سره زده کوي چې دا زما د رب کلام دی، د ډیر محبت سره دا کلا وهي، او د دې سره دا غو خبرې واوري، ځان پرې پوه کړئ چې زما رب زما سره خبرې کوي او ما ته دا وایي. نو هله به تاسو د دې مزه محسوس کړئ. صرف دا سیمه وایي چې دا یو مذهبي کتاب دی او د دې سره ثواب ملاویږي، او قرآن وایي چې اتبعو، نو د دې اتباع به څنګه کیږي؟ چې کله بنده دا حرف د ثواب په نیت سره وایي او ځان پرې نه پوهه کوي، چې کله تاسو له ډاکټر انسټرکشنز درکوي چې په دې دې طریقه باندې دوایي خورئ، او که تاسو ته دا پته نه وي چې په دې کې څه لیکلي دي، نو تاسو به په هغه انسټرکشنز باندې بیا څنګه عمل کوي؟ او قرآن وایي چې اتبعو، ستاسو رب تاسو له د اتباع کولو حکم درکوي. که چېرې تاسو په خپله نه پوهیږئ، نو د چانه زده کړئ، که زده یې کړئ نو بیا به درته پته ولګي چې اتباع به څنګه کومه. ما انزل الیکم من ربکم، چې څه هم ستاسو د رب د طرف نه نازل شوي دي ستاسو طرف ته، یعنی حدیث هم د اتباع کولو لایق دی. د حدیث به هم اتباع کوو، هغه به فالو کوو چې د کومو کارونو نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم مونږ منع کړي وو چې دا کارونه و نه کوي، دا حرام دي، او دا کارونه به کوي دا حلال دي، د دې اجازت دی، او دا د خوښي کارونه دي. نو مونږ قرآن او حدیث دواړه فالو کوو، ځکه چې دلته دا نه دی ویلې شوي چې اتبعوا القرآن. ما انزل الیکم من ربکم، نو د دې ځای نه موږ ته پته لګي چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم سهم نازل شوی دی. د حدیث په صورت کې نو د هغې اتباع کول هم ضروری دی، ځکه چې زموږ ایمان دی چې حدیث هم د الله تعالی د طرف نه دی. او ګورئ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت نه و میلاو شوی، نو هغه چرته داسې خبرې کړې وې د نبوت د میلاوېدو نه پسې داسې خبرې شروع کړې او داسې خبرې وکړې چې د هغې هېڅ چا ته هم پته نه وه. د غیبو خبرې، د آخرت خبرې، کومې چې د حکمت خبرې وې او هغو له مخکې نه ورتلې. د نبوت نه پس دا خبرې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خپل رب وخیلې. په سورة النجم کې په آیت نمبر 3 کې الله تعالی فرمایي: وما ينطق عن الهوى، چې زما نبی د خپل خواهش سره خبرې نه کوي. نو د دې بل غټ ثبوت به نور سوي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرې ټولی د الله تعالی د طرف نه دي. نو د حدیث حکم به هم منی، او چې څوک نن وایي چې مونږ حدیث نه منو نو هغوی به بیا څنګه اتباع کوي؟ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، او متا سو اتباع کوي د هغه هر سو چې د وما انزل الیکم نه علاوه دي، یعنی سو چې ستاسو طرف ته نازل شوی دي د هغې نه علاوه د نورو سیزونو اتباع مه کوئ. اولیاء د ولی جمع دی. ولی وایي دوسته، کارسازته، یعنی چې څومره هم اولیاء خلکو جوړ کړي دي د هغوی اتباع مه کوئ. نو ایمان والو له حکم ورکړی شوی دی چې صرف د هغې اتباع به کوئ چې سو هغوی طرف ته نازل شوي دي. د رسم رواج، د مور او پلار د طریقو اتباع نشئ کولی، چې زموږ د مور او پلار خو دا طریقې وې، دا رواجونه وو، نو نه د هغې اتباع نشئ کولی. صرف قرآن او حدیث به فالو کوئ، د دې اتباع به کوئ چې چا قرآن او حدیث خپل امام جوړ کړو او د دې په لاره روان شو، نو دا به هغوی جنت ته بوزي. او که د دې نه علاوه په نورو لارو باندې لاړل، نو هغوی بیا ډیر لری بوتلی شي گمراهی طرف ته. نو دلته موږ ته صفا او پخه واضحه طریقې سره وویلی شو چې اتباع د سو په کار ده او د سو نه ده په کار. قلیلا ما تذکرون، څومره کم تاسو نصیحت قبلوي. الله تعالی تاسو ته نصیحت کوي، لیکن د خلکو حال دا دی او هغوی وایي چې موږ به اتباع کوو د خپل نفس، چې څه زموږ زړه غواړي هغه به کوو. نو د قرآن او حدیث هغه اهمیت چرته دی زموږ په زړونو کې؟ د ویلو د حده پورې اهمیت دی او د عزت د حده پورې دی، لیکن چې د اتباع خبره راشي نو بیا موږ د چا خبره اورو؟ په هره معامله کې کو هغه د خوشحالۍ موقع وي، کو هغه د غم موقع وي، نو په هغې کې موږ د چا خبره منو؟ بیا موږ په رسم او رواج پسې ځو، په فیشن پسې ځو، په خپلو خلکو پسې ځو. بیا موږ دا سوچ نه کوو چې قرآن او نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته په دې باره کې څه وایي. نو الله تعالی وفرمایل چې ډیر کم خلق دی چې هغوی نصیحت قبلوي، او چې څوک نصیحت نه قبلوي کنه. وکم من قریه اهلکناها، نو څومره کلی دي چې هغه هلاک کړل موږ. او دې ته وایي تذکیر بی ایام الله، یعنی الله تعالی د خپل ورځو سره تذکیر وکړو. د الله تعالی چې کومې ورځې دي او څومره کلي هغه تباه کړل، هغه به په دنیا کې تاسو کتلی وي کوم کندرات چې دي، چې په دغه کلو باندې څنګه څنګه حالات تیر شوي دي. هغوی ډیر ترقی یافته خلک وو، ډیر غټ غټ علمونه وو د دغه خلکو سره. کو خلک دا هغوی لیکلی شوي خطونه وګوري، نو بندیان وته حیرانیږي. هغوی چې کومې آبادۍ کړې دي، دغه شان کو تاسې چرته موینجو دارو یا هراپا طرف ته لاړ شئ، څومره کلي الله تعالی هلاک کړي دي. دغه شان قوم لوط والا په بحیرا مردار کې پراتو دي، یعنی ډیډ سی چې وته وایي. د سمودیانو آثار میلاویږي، په تخبهی کې کندرات دي، او هغه کلی تر نن ورځې پورې دغه شان وران پراتو دي، بیا چا نه دي آباد کړي. او دا هغه خلک دي چې دی به د الله تعالی نافرمانی کوله. نو تاسو سترګې خولګي کلاو کړئ، څومره کلی دي چې مونږ هلاک کړي دي. فجاءها بأسنا بیاتا او هم قائلون، راغی پاغوی بانی عذاب زمونگ در طرف ندش پی او یا چی آغوی در غرمی پا وقت کی آرام کوو ای اللہ تو مونگا ماف کری یعنی هاگ وقت پاغوی بانی عذاب راغی چی کل هاگوی پا خوگ خوب بانی ادو یووی هاگ وقت چی بنده ویخوی او هاگا خچاق وی تختی دیشی کوشش کولی شی لیکن چی کل بنده بی خبر وی ادو وی طور تیار وی هاگا خب آرام بانی ادو وی او دا غو سره هیڅ فکر نوی او هاغه وخت اچانک یو غریب راشي او هاغه راګیر شي نو هاغه وخت به د انسان بیا سو حالت وي د شپې کو د بنده الارم هم وغږیږي یا د دماکې سو आवाज راشي نو انسان ډیر اوویریږي ډیر غبراو شي نو د شپې پاغوی باندې عذاب راغی او یا د غرمې چې هوی خخ کوله د مزه سره آرام کوو او دوو دا هم د غفلت وخت وي بنده د خپل ځان نه به خبر وي هغه وخت انسان داسي سویره نه وي په زړه کې چې سو آفت راتلی شي نو د آرام په وخت کې الله تعالی هغه اونیول او سمره کلی داسي تبا کړل او د زینو مونږ ته پته هم نشته چې سمره کلی تبا شوی دي عذابونه پر راغلی دي او ټول ختم شو سوک پاتې نشو فما کان دعواهم چې کله هم په غوی باندې عذاب راغی نو هغه وخت هغه سوی په هغه زمانه باندې کیمرې نه وې او نور سداسې سزونه نه وو نه سیټلایټ سو چې دا غي په ذریعه مونږ ته پته لګېدلې وې نو الله تعالی مونږ ته په قران مجید کې وفرمایل چې دا غي اخیری خبرې سوې دا غي په خلا اخیری الفاظ سو دا غي د خلې نه سو خبرې وتلې وې چې کله په غوي باندې ناڅاپه عذاب راغی اذ جاءهم بأسنا چې کله راغی په هغوی باندې زموږ عذاب نو په هغه وخت هغوی په خوله باندې څه وو نو هغوی هیڅ هم نه وې هغوی ته بیا خپل بوتان نه وو یاد چې هغوی طرف ته به منډه ووهو نو هیڅ هم نه وو د هغوی چې کوم تجارتونه وو کاروبارونه وو د هغوی چې کوم بچي وو هیڅ چا ته هغوی چغې نه وهلې مګر د هغوی صرف یوه خبره وه چې إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين مگر دا چې هغوی وی چې بشک مونږ ظالمان یو مونږ په غلطه یو قصور ټول زمونږ دی یعنی هغه وخت هغوی خپل ځان ګناهګار اومنو دې مطلب دی چې د الله تعالی عذاب تر هغه وخت پورې نه راځي تر څو پورې چې حجت نه وي تمام شوی چې تر څو پورې الله تعالی بندیانو ته د هغوی غلطي نه وي ښکاره کړي چې تاسو په غلطه یې قصوروار یې هغوی دا خبره اومنله کنه چې مونږ په غلطه یو مونږ قصوروار یو او د دې مطلب دی چې هغوی به چا خبرداره کړي وي یعنی پیغمبران به راغلي وي چې دا کارونه مه کوئ او هغوی به خبره نه وي منلي او چې عذاب راغی نو هغوی پوه شو چې هی دا سو شو مونږ قصوروار یو او ګورئ داسې فرعون هم کړي وو چې کله هغه ډوبېدو واله وو نو هغه هم وی چې زه اوس ایمان راوړم د موسی په رب باندې نو الله سبحانه وتعالی وفرمایل چې الان اله اوس تو ایمان راوړی یعنی د دغه وخت پورې ایمان بیا بنده له فایده نه ورکوي کو په خپل ژوند کې بنده وایي چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الظالمين چې ای ربا ما په خپل ځان باندې ظلم وکړو زه قصوروار یم نو بیا سو کېدی شي لیکن کو بنده د مرګ د مرحلو په شروع کېدو باندې وایي یا د عذاب د راتلو په وخت کې وایي کو بیا بنده ډیر خپل قصور منی خو د هغې بیا هیڅ فایده نه وي اوس هیڅ فایده نشته د دې نه پته لګي چې نافرمانی د انسان د پاره په دنیا کې د عذاب ذریعه جوړیږي چې کله دا خلک په غفلت کې پراتو یعنی په لوبو او تماشو کې مشغول وو نو اچانک پی عذاب راغی اوس فورا اومنل اولی بالکل نه منله الله اکبر الله تعالی دې د داسو حالاتو نه مخکې مونږ د غفلت نه راویښ کړي او مونږ له دې توفیق راکړي چې مونږ توبه وباسو اوس هغوی خپله غلطي ومنله توبه کول غواړي لیکن اوس د هغوی نه عذاب نه واپس کیږي چې بنده په دنیا کې د غلا په وخت کې ونیوي شي نو هغه بیا پولیس نه پرېږدي که نه دغه شان که د مرګ نه مخکې څوک توبه ونه کړي او مونږ خلک وایو چې اوبه کړو توبه وخت لا شتې د توبې کولو لیکن پته نه لګي چې مرګ کله راځي نو مونږ له پکار دي چې کله زموږ حالات ښه وي او هغه وخت توبه وباسو او الله راضی کړو. هغه هم زمون پشان انسانان وو. د الله بیا پروانوي چې کدا خلق د دنیا نه لاړ شي نو څه به وشي. نو د الله تعالی بیا دا پروانوي هغه بیا یو کلی هم نه څومره کلی هغه بیا تباه کړي، په زرګونو او لکونو خلق هلاک کړي، د وړو نه واخله د لویو پورې. او د هغوی قصور دا و چې هغوی به ګناهونه کول. قلیلا ما تذکرون، ډیر کم به هغوی نصیحت قبلوو. واقعی دا قرآن را ویښولو والا کلام دی د انسان دپاره. که د دې آیاتونو سره چاله عقل را نشي نو بل به داسې کوم شی انسان پوهه کوي. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. سمر سخت آياتنا دي كانا تاسو غوري الله تعالى فرماي لدي چه البتا ضرور دلتا پا البتا كي هم دير زياد تاكيد دي او پا ضرور كي هم لكا مونج چه وايو چه خامخا بدا كار داسي كيگي مونج بتا پوس كوو بختنا بكوو دا چانا دا هاغ خلقنا د چا طرف ته چې رسولان لیږلی شوي وو. او د رسولانو نه به هم مونږ ضرور سوال کوو د قیامت په ورځ. نو د قیامت ورځ د سوال او جواب ورځ ده، د حساب کتاب ورځ ده. او په هغه ورځ به د امتونو نه هم سوال کیږي، تپوس به ترینه کیږي چې آیا تاسو ته چا نه وو ویلي، چا نه وی پوهه کړي، تاسو یې نه وی خبر کړي، ولې ستاسو طرف ته پیغام نه و راغلی؟ نو هغوی به منکر شي چې نه، مونږ ته خو نه و راغلی. بیا به د رسولانو نه تپوس شي چې تاسو پیغام رسولی و او که نه، ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په تاسو کې هر کس راعی دی او دا غونه به د هغو د رعیت په باره کې سوال کیږي، یعنی هر کس ذمہ دار دی، دا غونه به د هغه کس په باره کې پوښتنه کیږي چې څوک د هغو د لاندې وي. دغه شان رسولانی ذمہ دار جوړ کړی دي په قومونو باندې چې تاسو لاړ شئ او خپل قوم له دعوت ورکړئ چې دین طرف ته راشئ، هغوی خبردار کړئ. بیا به د رسولانو نه سوال وشي چې اوس تاسو ووایئ چې تاسو پیغام رسولی وو او که نه، هغوی به وایي چې ها، مونږ خو خلکو ته خبر رسولی وو. او دغه شان په قرآن کې ځای په ځای راغلی دي. په سورة القصص کې الله تعالی فرمایلی دي چې ويوم ينادیهم فيقول ماذا اجبتم المرسلین. او په کومه ورځ چې به الله تعالی هغوی له ندا ورکوي او تپوس به کوي چې تاسو رسولانو له سو جواب ورکړی وو. او مونږ په سورة المائده کې هم ویلي وو چې یوم یجمع الله رسلا، الله تعالی به جمع کوي رسولان، ټول رسولان به الله تعالی جمع کوي. او هغه به فرمایي ماذا اجبتم، تاسو له سو جواب درکړی شوی وو، تاسو له سو جواب درکړی شوی وو چې کله تاسو هغوی ته تبلیغ وکړو. نو هغوی به وایي چې قالوا لا علم لنا، مونږ دا خبره کړی وه. هغوی به وایي چې مونږ ته پته نشته، مونږ ته پته نشته. انک انت علام الغیوب، ای الله بېشکه تا ته د غیبو ټوله پته ده، مونږ ته پته نشته. ورب ليسمعنك اجمعين، استاسو د رب قسم، الله تعالی قسم خوړلی دی چې مونږ به د دې ټولو نه تپوس کوو، د ټولو نه. عما كانوا يعملون، د هغه عملونو په باره کې چې هغوی به کول. د هر تن نه به سوال کیږي، او چې د رسولانو نه به سوال کیږي نو نور پاتې څوک شو بیا. او مونږ په سورة المائده کې هم ویلي وو چې د عیسی علیه السلام نه به هم سوال کیږي. او هغه د الله تعالی په اولو العزم پیغمبرانو کې دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د دې خبرې دومره فکر وو چې د حجۃ الوداع په خطبه کې چې کله دین اختتام ته رسیدلی وو، یعنی دین مکمل شوی وو، او اوس نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلکو نه گواهی اخستی وه چې ای خلکه، ستاسو نه به زما په باره کې تپوس کیږي. نو تاسو وایئ چې آیا ما تاسو ته پیغام در رسولی دی؟ خلکو وی چې ها، مونږ گواهی ورکوو چې تاسو پیغام را رسولی دی. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپله د شهادت ګوته درې ځله اسمان طرف ته اوچته کړه او وی فرمایل چې اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. درې ځلې ووایي چې الله تو ګوا اوسه چې ما خپل پیغام رسولی دی، ځکه چې د قیامت په ورځ به خلک منکریږي چې مونږ ته چا نه دي ویلي. چې کله انسان را ونیولی شي نو فورا منکر شي چې ما ته پته نه وه چې زه به خبره وم، ما ته چا کله ویلي وو. دلته د خلکو داسې رویې دي، نو هلته خو به صفا انکار وکړي چې مونږ ته خو پته نه وه، نو هلته به ټول حاضر کړي شي او تپوس و ترینه اوشی. او تاسو گوره چی کله هم د انسان نه معمولی شان تپوس شی نو هغه گبراو شی. چی کله د چا انویستیگیشن کیگی که بنده هیس هم نوی کری نو بیا بنده را پیگی، او دا خو بلا دا اللہ تعالی عدالت وی او د انسان نه با تپوس کیگی. فلنقصن علیهم بعلم، پس البته مونږ به ضرور دوی ته بیانوو د علم سره، او بیا به الله تعالی د خپل علم په ذریعه بیان کړي هغوی ته. ولی ځکه چې الله تعالی ته ټوله پته ده، اوله به د هغوی نه سوال وشي او بیا به ورته الله سبحانه وتعالی وفرمایي چې تاسو به دا کارونه کول او د الله تعالی نه سهیریږي نه، او هغه غلطي نه کوي، او د هغو سره د هر څیز علم دی. مونږ ویلي دي د الله سبحانه وتعالی د علم په باره کې که یوه پاڼه هم غورځېږي ځمکې ته نو الله سبحانه وتعالی په هغې هم خبر دی. عنده مفاتح الغیب، د هغو سره د غیبو کنجیانې دي.